کابلکید مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه تموز فریبا ظاهر هر کله کوم. په دې خبرونه کې مو د سر مطلب په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د ډېرې دوه پاړه دی چې د افغانستان حکومت ویل دی چې د دغو تلفاتو د ډېرې دوه لامل ترهګري ډلې دي چې د دوی په وینا د خلکو څخه د سپار په توګه کار اخلي. نور مطلب هم لرو خو په سر کې سلیم محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
په کندز کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله شپږ ویشت وسلوال وژل سوي. جمهوري ریاست وایي د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره د افغانستان ملي ستراتیژي به په راتلونکو دوو اونیو کې بشپړه سي. نن په زرګونو کسانو د روسیې د شمالي قفقاز په چچنیا جمهوریت کې د برما یا میانمار د روهینګیا مسلمان اقلیت په ملاتړ لاریون وکړ. د کندز ولایت امنیتي چارواکي وی په چهاردری ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله د دولت شپږ ویشت وسلوال مخالفان وژل سوي دي. د کندز امنیه قمندان مل پاسوال عبدالحمید حمیدی ازادي راډیو ته ویل چې له شنبې راهیسې تر نن سهاره پورې په دغو پوځي عملیاتو کې شپږ ویشت وسلوال وژل سوي دي. په دغو عملیاتو کې شاوخوا شپږ ویشت وسلوال وژل سوي، نونس ته یې ټپیان دي. په وژل سوو کې د هغوی څلور قمندانان هم شامل دي لکه قاري ذوالفقار، حیات الله مشهور په سنګین، سجاد او یو بل تن. د دوی د منفجره موادو څو زیرمې هم کشف سوي. امنیه قمندان وایي دا د کمانډو ځواک عملیات دي چې لا هم په سیمه کې ادامه لري. امنیه قمندان زیاتوي چې په دغو عملیاتو کې لس کلي هم د دولت د وسلوالو مخالفانو له حضور څخه تصفیه سوي دي. د دولت کومې مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره د افغانستان ملي ستراتیژي به په راتلونکو دوو اونیو کې بشپړه سي. د ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ نن د اداري فساد په وړاندې د مبارزې او د قانون د حاکمیت عالي شورا په غونډه کې د دې ستراتیژي پر طرحې بحث وسو. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې چې نن یې خبره کړې راغلي، په دې ستراتیژي کې پنځه لومړی توبونه لکه سالمه رهبري، په پالیسیو کې شفافیت، په امنیتي سکتور کې اصلاحات او نور مسایل شامل دي. ویل سوي چې دغه ستراتیژي به دوی اونۍ وروسته د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش تر څار لاندې د کمیټې لخوا بشپړه سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکولو مرکزونو د ارزونې نوي فیصده نتایج به دغه کمیسیون ته رسیدلی دي. د دې کمیسیون ویان ګلاجان عبدالبادي سیاد نن ازادي راډیو ته وویل د کار سرعت څرګندوي چې د رای ورکولو د مرکزونو ارزونه به تر وخت مخکې بشپړه سي.
دغه نتایج چې د افغانستان د مختلفو برخو ولایتونو ورسالو نه کمیسیون ته رسیدلی دي موافقانه، او الحمدلله هیڅ کومه داسې یو ستونزه چې هغه د اندېښنې وړ په کې نه ده لیدل شوې.
د رای ورکولو مرکزونو ارزونه چې د زمري اسد میاشتې پر شپاړسمه پیل سوې د شاوخوا زرو لنډمهاله کارکوونکو لخوا پر مخ روانه ده. د دې پروسې لپاره پنځه څلوېښت ورځې په پام کې نیول سوي او راتلونکې پنجشنبه یې یوه میاشت پوره کیږي. نن په زرګونو کسانو د روسیې د شمالي قفقاز په چچنیا جمهوریت کې د برما یا میانمار د روهینګیا مسلمان اقلیت په ملاتړ لاریون وکړ. دغه لاریون د ګروزنی په مرکزی برخه کې د جامع جمعات مخې ته وسو چې د چچنیا رهبر رمضان قدیروف، د محلي پارلمان مشر محمد داودوف، نورو چارواکو او روحاني مشرانو پکې برخه درلوده. چارواکو او مذهبي مشرانو چې د قران کریم آیتونه لوستل د مسلمانانو د اتحاد غوښتنه وکړه. پرون دې ته ورته لاریونونه په مسکو کې د برما د سفارت مخې ته او د داغستان جمهوریت په مرکز مخچکلا کې هم سیوا. ملګری ملتونه وایي داغست له 15مې چې تاوتریخوالي پیل سوي نږدې نوي زره کسان چې ډېرې د روهینګیا کډوال دي ګاونډي هیواد بنگلاديش ته رسیدلې دي. دغه کډوال د برما امنیتي ځواکونه او افراطي بودایان تورنوي چې د دوی کلیه په اور سوځولې دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي هیواد د ځان او خپل متحدانو د دفاع لپاره چمتو دی. ښاغلی ترامپ وایي وروسته له هغې چې شمالي کوریا خپله شپږمه اټومي ازموینه وکړه، دی به د خپل هیواد متحدانو د دفاع لپاره له ټولو ډیپلوماتیکو، دودیزو او اټومي ظرفیتونو څخه استفاده وکړي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې چې پرون یې خبره کړې، ښاغلی ترامپ ویلي چې ولسمشر ترامپ دا خبرې د جاپان له صدر اعظم شینزو ابي سره د ټلیفوني خبرو پر مهال وکړې. وروسته له هغې چې شمالي کوریا وویل په بریا سره یو هایدروجنی بم چې په اوږده واټن ویشتون کې میزایل کې نصب کېدلی سي ازمویلی ولړ سوی کړکیچ او چې ته ورسید. بلخوا د جنوبي کوریا پاوز وایي د دغه هیواد هوایي ځواکونو او پاوز د سیال هیواد شمالي کوریا لخوا د هایدروجنی بم تر ازموینې وروسته اټومي تمرینات وکړل. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي دا غواړي چې په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب په اړه خبرې اترې پای ته ورسیږي. دا څرګندونې په داسې مهال کېږي چې د ناټو د دغو دوو غړي هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. میرمن مرکل پرون له خپل سیاسي سیال مارتین شول سره په یوه تلویزیوني مناظره کې وویل دا ښکاره ده چې ترکیه باید د اروپایي ټولنې غړی نه سي. عین خبره مارتین شولز هم وکړه.
که زه صدراعظم شم نه یوازې به له ترکیې سره د مهاجرت موافقه لغوه کړم، بلکې په اروپایي ټولنه کې به د ترکیې د شاملېدو په اړه د خبرو د درولو غوښتنه هم وکړم.
د برلین او انقرې ترمنځ اړیکې وروسته تر هغې لا بحراني سوې چې جرمني په ترکیه کې د تیر میلادي کال له ناکامې کودتا وروسته د ولسمشر رجب طیب اردوغان د حکومت لخوا د سیاسي مخالفانو ځپل وغندل. د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې بحران تېر جمعه هغه وخت نور هم پراخ سو چې صدراعظم میرکل وویل په ترکیه کې د دوو نورو جرمنانو د نیول کېدو په اړه باید سخت عکس العمل څرګند سي.
خبرونه ملاحظه دی رادیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د افغانستان دفاع وزارت د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې پړه پر ترهګرو ډلو اچوي او وایي چې دوی د خلکو په منځ کې خپل ترهګریز فعالیتونه مخته وړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل
چې د دې ټولو مسؤلیت زمونږ د پولیسي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي د دوی په غاړه ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکولو د مرکزونو د ارزیابۍ 90% نتایج تر دوی ورسېدلې دي. د دغه کمیسیون ویان ازادي راډیو ته وویل
دغه نتایج د افغانستان د مختلفو برخو ولایتونو ورسالونه کمیسیون ته رسېدلې دي موافقانه او الحمدلله هیڅ ستونزه پکې نه ده لیدل شوې.
بل خو د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړی چې امریکا د اړتیا په صورت کې د اټومي وسلې د کارولو په وسیله د ځان دفاع ته چمتو ده. نو راپورونه هم لرو. یو کلی زر ژغونه مو د خبرونې په دوهمه برخه کې ځای لري. اورېدو ته را سره پاتې سئ. د خبرونه مو تر 15 بجو ده. خوځوت خبرونه لمرنی مطلب ده. د افغانستان دفاع وزارت په هیواد کې د ملکی مرګ ژوبلې د کچي د لوړوالي لامل وسلوال مخالفین ګڼي. د دغه وزارت وین دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې حکومت هڅه کوي د ملکی مرګ ژوبلې ګراف صفر تکشه تکړي. د په داسال کې چې د ملګرو ملتونو د یوې تاسو سروي له مخې په افغانستان کې د ملکیانو په مرګ ژوبلې کې کم زیاتوالی راغلی دی. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې شمیر غړي وایي په ځینو مواردو کې نړیوالو ځواکونو ته د ناسمو راپورونو ورکولو لامل لهم ملکانو ته مرګ ژوبله اوړي. نور حال د واصل وسال پر راپور کې
د افغانستان دفاع وزارت وایي د استوګنې په سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د پټېدو له امله د هوایي حملو پر مهال د ملکیانو په مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې اصلي لامل وسلوال مخالفین دي، خو دفاع وزارت د ملکیانو خوندیتوب ته پام کړی او دا موضوع په لومړیتوبونو کې ده.
د ټولو مسؤلیت د تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کې د دوی په غاړه ده. دوی د خلکو په منځ کې ځای نیسي، خلک سپار کوي، جمعتونو کې انفجار ورکوي، مینګړي د سړک عمومي په سړک باندې یا خپل ځان ته انفجار ورکوي، ځانمرګي بریدونه کوي. دوی اصلا داسې عوامل رامنځته کوي یا سبب رامنځته کوي چې تلفات ملکي رامنځته شي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یونما د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د تیر کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله د روان کال په نیمایي کې د هوایي بریدونو له امله د ملکي تلفاتو کچه 30% لوړه شوې ده. په دغه راپور کې راغلي چې د 2018 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د هوایي حملو په پایله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه ملکیانو وژل شوي او 130 تنه نور ټپیان شوي دي. لا دې وړاندې یونما ویلیو چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ځنمرګو بریدونو او حملو په پایله کې څه باندې 100 ملکیان وژل شوي او څه د پاسه 1400 نور ټپیان شوي دي. د غوس ملاتړ ماموریت تر دې مهاله په افغانستان کې د هوایي حملو له امله د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې په دې برخه کې د یو لړ ستونزو په منلو سره د ملکي مرګ ژوبلې په مخنیوي ټینګار کړی و. خو وسلوالو طالبانو بیا په تیره کې دغه پړه پر افغانو بهرنیو ځواکونو اچولې او د ځان په تړاو دا شنتورونه رد کړي دي. بلخوا د افغانستان د ولسیرګې غړی عبدالستار خواسی وای په ځینو مواردو کې نړیوالو ځواکونو ته د ناسمو راپورونو د ورکولو له امله ملکیانو ته مرګ شوبلا وړي.
که چیرته دا ړندې بمباریانې دوام ولري، زه په دې یقین لرم چې د حکومت او تر خلکو منځ کې واټن زیاتېږي، فاصله به زیاته شي، او که چیرته دا فاصله او دا واټن زیات شو دا نظام بقا د خپل د لاسه ورکوي.
لا دی وړاندې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د عامو وګړو د مرګ شوبلې او د ستوګنې د سیمو د نښه کولو په اړه د اندېښنې په ښودلو سره له ښکېلو لوري غوښتي و چې د منازعاتو پر مهال ټول نړیوال قوانین په جدي توګه مراعت کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو اموریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هیواد کې د ملکی مرګ ژوبلې د کچې د لوړوالي لامل وسلوال مخالفین د دکه د دوی په وینا هغوی د خلکو د کورونو څخه د سپار په توګه استفاده کوي او د غذایه بریدونه کوي، نو کله چې پر سیمو باندې حمله کېږي نو د ملکی مرګ ژوبلې رامنځته کېږي. بلخوا یو شمېر افغان امنیتي کارپوهان وایي چې د پوځي عملیاتو پر مهال د ناسمو معلوماتو شریکول او د ځواکونو ترمنځ د همغږۍ نشتون هم په افغانستان کې د ملکي وګړو تلفاتو ډېرېدو ته زمینه برابر کړی ده. افغان امنیتی کارپو زلمی وردګ وایي چې ژر تر ژره باید دغه ملکي تلفات ودرول سي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریالي ناجیه سپی له ښاغلي وردګ سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د ملکي تلفاتو د ډېرېدو اساسي لاملونه په څه کې دي.
ملکی وګړي تلفات ځکه زیات دي، یو عامل یو غلط راپورونه دي چې هغه تحلیلېږي نه، په اصطلاح باندې پدیه کېږي نه، او دقیقا په هغه باندې مطالعه صورت نه نیسي، او دوام دا چې د تخصص وجود ونه لري په غلط شکل باندې هلته عملات ترسره کېږي. دغه اصلي وجه دا شی دی، که چېرې تحلیل ارزیابي شي او په اصلي وجه باندې هغه ته پلان جوړ شي او تکتیک ورته منظم شي، ملکي وګړي تلفات منځته نه راځي. دا خو چېرته انتحاري عملات چې دي هغه خو بدون پلسری عملیاتونه دي چې د مخالفینو د خانه جامېږي او ملکي تلفات وګړي زیاتېږي، هم په هغه ځای کې ځان ته انتحار ورکوي چېرته ملکي وګړي جوړ سیاسي. اما د نظامي د نظامه غلط راپور او نه تحلیل کېدل او غلط اجرا کېدل د عملیاتو
بله تل د ملکیانو د ژوند خوندي کول شعارونه ورکول کیږي، خو بیا هم کال په کال ملکی تلفات زیاتېږي. اساسي په نظر اساسي وجه څه ده؟
وجه دا ده چې مانګي شتون نه لري، دویم دا ده چې هغه خلک په افغانستان کې دقیقه مطالعه نه لري او دقیقه په اصطلاح باندې معلومات نه لري. په همدغه اساس باندې کوم غلط راپورونه چې دی ورکول کیږي یا وایي عملیات کوي یا ځمکني عملیات کوي، په همدغه اساس باندې ملکي تلفات وګړي زیاتېږي. نه په دې اساس باندې دوی ویل کوي چې کوشش کوو چې ملکي تلفات منځته راوړو، خو دوی هم هغه سهو اشتباهات کوي چې غلط پلانونه تطبیقوي او په غلط پلانو په اساس باندې ملکي وګړي له منځه ځي او تلفات اضافه کوي.
که چیرې دغه تلفات ورځ تر بلې زیاتېږي، ستاسې په نظر څه ناوړې پایلې به ولري؟
څومره به د دوی اشتباهات کوي یا څومره ملکي وګړي تلفات اضافه کوي، همدومره د خلکو نفرت هم د حکومت نه هم د خارجي بخشونه اضافه کوي، او بالاخره دا نفرت په دښمنۍ باندې بدلېږي، او دا دښمني به د دې پر اصطلاح هغه ډېره سنګینه ده چې دوی وکړی شي تلافي کړي. نو ډېر خطرناک عواقب لري.
د ملکي وګړو د تلفاتو د مخنیوي لپاره کومو تدابیرو ته اړتیا ده؟
تدابیر ته اړتیا ده چې په نظامي سیستم کې هغه ته خاص په اصطلاح تجربه باید ولري، خاص معلومات ولري، او متخصصین موجود وي چې هغه ځای کې چې ملکي وګړي میشت دي په اصطلاح راپور ورته وردي چې دلته مخالفین دي یا دښمنان دي، په هغه شکل باندې عملیات باید ورته پلان ګذاري شي چې هغه ملکي وګړو ته صدمه ونه رسي، او که چېرې هوایي بمبار هم کېږي باید هوایي بمبار په هغه ځای کې چې ملکي وګړي میشت دي هلته هوایي بمبار ته نه شي.
د امنیتي چارو کارپو زلمی وردګ چې وایي که د ملکي تلفاتو مخه ونه درول سي نو ډېر خطرناک عواقب به ولري. دی وایي د عملیاتو پلان جوړول باید په مسلکي توګه ترسره سي. تر یوې وقفې وروسته نور مطالب ته ورځو.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ ازادي راډیو اوري اوس موضوع د افغانستان د انتخاباتو اړوند یوې موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رای ورکولو د مرکزونو د ارزیابۍ 90% نتایج تر دوی رسیدلي دي. د دې کمیسیون ویان ګلاجان بدی سیاد د دوشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کومې نتیجې چې تر دې دمه دوی ته رسېدلې هېڅ ډول ستونزه نه لري او د دې ارزیابۍ وروستۍ نتایج به ډېر ژر له خلکو سره شریک سي. خو د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا تیفا دغه ارزیابۍ غیر مسلکی بولی او وایي چې په دغه ارزونه کې ستونزې موجودې دي. نورحال اکرم الله اکرم راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په نام نسیمو کې د رای ورکونې د مرکزونو د ارزونې په هدف له سیمهییزو سپینګیرو او امنیتي ارګانونو سره خبرې اترې روانې دي. د دغه کمیسیون ویان ګلاجان بدی سیاد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هڅه کیږي چې د دغو خبرو اترو له لارې د یادې چارې د بریا په هدف وسلوالو مخالفینو ته قناعت ورکړل شي. ښاغلي سیاد دغه شان وویل تر دې دمه د رای ورکونې د ارزونې 90% نتایج دوی ته رسېدلي چې هیڅ ډول ستونزه پکې نه ده موجوده.
هغه نتایج د افغانستان د مختلفو برخو ولایتونو رسالونه کمیسیون ته رسېدلي دي موافقانه او الحمدلله هیڅ ستونزه پکې نه ده لیدل شوې. او دغه ټول معلومات چې کمیسیون ته رسېدلي دي انشاءالله زموږ د تخنیکي کارمندانو لخوا هغه ارزیابي کېږي، نهایي کېږي، نوي مرکزونه پیشنهاد شوي یا کوم مرکز له یو ځای نه بل ځای ته نقل شوی، د هغو ټول معلومات دوباره ارزونه کېږي.
دی وایي د رای ورکونې د مرکزونو د ارزونې چارې به له ټاکلي مودې چې 15 ورځې ټاکل شوي پای ته ورسیږي. ښاغلي سید وویل له څېړنو وروسته به د راستنېدونکو او کورنیو بې ځایه شوو کډوالو لپاره د رای ورکونې نوي مرکزونه هم جوړ شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د رای ورکونې د مرکزونو د ارزونې چارې د روان کال د اسد په 14 نیټه د 0 تنو موقتو کارکونکو او د اړتیا وړ ټبلیټونو نه په استفادې سره پیل شوي دي. ویل کیږي چې دا پروګرام د سیمې د خلکو په مرسته نفوس، جغرافیایي موقعیت، د خلکو ګډون او یو شمېر نورو معیارونو ته په پام سره پیل شوی چې لا هم دوام لري. ټاکل شوی چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د راتلونکي کال د سرطان په 14 نیټه وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ ټیفا رئیس محمد نعیم ایوب زاده دغه ارزیابي غیر مسلکي بللي، ویلي چې د رای ورکونې د مرکزونو په ارزونه کې ستونزې موجودې دي.
مطابق
یافته های ما دی وای زموږ د موندنو لمخې د پروګرام په پلي کولو په هغه سیمو کې چې دوی پکې ارزونې کوي ستونزې او نیمګړتیاوي موجوده دي. کومې سیمې چې باید تر پوښښ لاندې نیول شوی وای نه دي نیول شوی. کوم کسان چې دې برخې ته نیول شوی دي ښه تجربه نه لري، هغه یو مسلکي بنسټ دی او باید تخنیکي چلن وکړي. زموږ هیله دا ده چې دوی له جزئیاتو سره راشي او هغه ستونزې چې دوی موندلې رابرسیره یې کړي چې لږ تر لږه د 2014 کال د انتخاباتو له ستونزو سره مخ نه شو. خاغلی ایوب زاده وایي چې د مسلکي کارکونکو نه ګمارل، د رای ورکونې مرکزونو ته د ښځو نه لاسرسی، د خیالي مرکزونو موجودیت او نامني هغه ستونزې دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یې باید هوارې کړي. د نوموړي په خبره که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه ستونزو ته جدي پام ونه کړي، د 2014 کال د انتخاباتو ستونزې به بیا تکرار شي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤولین وایي چې د شفافو انتخاباتو ترسره کول د کمیسیون مسؤلیت دی او په دې برخه کې کارونه ښه روان دي.
و مریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکولو مرکزونو د ارزونې 90% نتایج دغه کمیسیون ته رسیدلي دي. د دغو مرکزونو د ارزونې د پروسې لپاره 15 ورځې ټاکل شوې وي او زر تنه موقت کارکونکي پر مخ بیایي. راتلونکی پنجشنبه د دې پروسې یوه میاشت پوره کیږي. د همدې موضوع په اړه د نورو جزئیاتو اخیستلو لپاره سالی محمد صالح د دغه کمیسیون له ویان ګلاجان عبدالبدی سیاد سره مرکه کړې ده او په پیل کې ترې پوښتلي چې د رای ورکولو مرکزونو د ارزونې چارې څنګه وانیدی.
مغه نتایج د افغانستان د مختلفو برخو ولایتونو رسالونه کمیسیون ته رسیدلي دي موافقانه او الحمدلله هیڅ کوم داسې یو څنګه چې هغه د اندېښنې وړ په کې نه لیدل شوی. او دغه ټول معلومات چې کمیسیون ته رسیدلي دي انشاءالله زموږ د تخنیکي کارمندانو لخوا هغه ارزیابي کېږي، نهایي کېږي، نوي مرکزونه پیشنهاد شوي یا کوم مرکز له یو ځای نه بل ځای ته نقل شوی، د هغو ټول معلومات دوباره ارزونه کېږي او کله چې انشاءالله نهایي شوي کمیسیون لخوا باندې وی تایید ورو ګرځي دا غل ټولو ملت سره رسنې سره مدني ټولنې ټولو خلکو سره ان شاء الله ورسته به شریکی
څو تنه کارکونکي تاسو نیولې دي د دې پروسې لپاره موقت کارکونکي دقیق شمیرې څو دي
موقت کارکونکي په مرکز او ولایاتو کې تقریبا زر نفر موږ استخدام کړی دي 15 ورځې لپاره چې د دملي پړاو لپاره چې هغه د مرکزونو د ټاکنو د مرکزونو ارزیابي مرحله وه زر کارمندان موږ استخدام کړی وو او ان شاء الله دغه نوې پیسې د معلومات مرکز ته رسیدلې دي او باقي به هم مرکز ته رسیدي بشپړې کې وو ورسته لږې چې نهایي شو او ارزیابي بشپړه شو د ټول سر بشریک شي
بعد تاسو 60 کال کوي چې دا پروسه به کله بشپړېږي
کمیسیون د مهالوش مطابق چې د 15 ورځې خوراځي تنسي زه فکر کوم ان شاء الله لدی مودې نه مخکې به دا پروسه بشپړه شي او خلکو سره بشریک شي د میډیا سره او لمبا رقم د مدني ټولنو سره ځکه چې موږ نوې پیسې د معلوماتو سره رسیدلې دي او هغه د موږ تخنیکی کارمندانو لخوا ارزیابي کیږي تثبیتیږي ان شاء الله چې له وخت مخکې به دا کار سرته ورسیږي
بل څه پر دې باندې هم کمیسون غور روان کړی و چې درایو ورکول د نړیوال مرکزونو چې مخکې په شخصي کورونی کې و یا په داسې ځایونو کې چې ډېر خوندي نه و چې دا غوي پر انتقال به هم غور کیږي په دې برخه کې یو فیصله تر رسیدلې
ده بالکل هغه کارمندان چې موږ استخدام کړی و ټول ته دا توصیه شوې ده چې هیڅ مرکز باید په شخصي کور کې دی زورمند په کور کې د ملک په کور کې باید وجود نه لري زمونږ پراتون کټاکنه کې ټول مراکز به عام تاسو کې مکتبونو کې شپخانو کې مساجدو کې او نور دولتي تاسو عام منفر تاسو کې باید یو دغه مرکزي نه په کورونو کې او شخصي ملکیتونو کې خلکو کې وجود درلود هغه باید بل ځای ته انتقال کړل شي یا دا توصیه موږ مخکې مرته کړه اوس راپورونه چې راغلي دي هم بیا موږ مطابق پانی کې چې د کار سره یو موږ د تایید ور دي اما چې مرکز بیا هم همدا رقم ته مشبوه ځایونه کې شخصي ملکیتونه کې پاتې هغه به اتمن بل ځای ته انتقال شي
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان ګلاجان بدی سیادو
ازادي رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
اوس مرزو یوې نړیوالې مسلې ته د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي امریکا د اړتیا په صورت کې د خپلو اټومي وسلو په وسیله د ځان دفاع ته چمتو ده ټرمپ د څرګندونې وروسته له هغه کوي چې شمالي کوریا وویل یو هایدروجني بم په بریالیتوب سره ازمایلی دی په دې اړه د امریکا او نړیوالې ټولنې د غبرګونونو په اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي
ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي هیواد یې چمتو دی چې د ډیپلوماسۍ متعارفو وسلو او اټومي ظرفیتونو په وسیله د خپل ځان او خپلو متحدانو دفاع وکړي سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې پرون د جاپان له صدر اعظم شینزو ابه سره په ټلیفوني خبرو کې وکړي ښاغلی ټرمپ له دې مخکې پر خپل ټوټر پاڼه په یو بیان کې لیکلی و چې د امریکا په وړاندې د پیونګیانګ ویناوې او اقدامات خطرناک عواقب لرلی شي د ټرمپ له څرګندونو مخکې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي و چې متحد ایالات به ورپېښو ګواښونو ته د پراخو پوځي اقداماتو په وسیله ځواب ووایي ماتیس په داسې حال کې چې د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جوزف ډنفورد یې څنګ ته ولاړ و وویل امریکا د هیڅ هیواد په خاص ډول د شمالي کوریا محوه کول نه غواړي خو ده زیاته کړه چې د دې کار لپاره د هر راز اقداماتو امکان شته شمالي کوریا د یکشنبې په ورځ خپله شپږمه اټومي ازموینه وکړه پینګیانګ ویلی دی چې یو هایدروجنی بم د اوږد واټن وشتون کې میزایل په سرو کې ځای پر ځای کړ او په بریا سره یې وازموي هایدروجنی بم د هغو عادي اټومي بمونو په پرتله چې امریکا د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې پر جاپان وغورځاو زیات تخریب او رانای کولای شي د جنوبي کوریا پاوز ویلی چې هوایي ځواک او پاوز د پینګیانګ د ازموینې په وړاندې د ځوابي اقدام په ترڅ کې د اټومي توغندیو د مدافعې تمرینات وکړل د جنوبي کوریا لوی درستیز نن وویل چې د دې هیواد پاوځ د شمالي کوریا پر پوځي تاسیساتو د نمایشي برید پوځي تمرینات وکړل او په دې ترڅ کې په ختیځ سمندرګي کې ټاکل شوي اټومي تاسیسات په نښه کړل په همدې حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د امریکا جاپان فرانسې برتانیا او جنوبی کوریا په غوښتنه نن یو بیړنۍ غونډه پلان کړې ده د جنوبی کوریا د جمهوری ریاست یو ویاند ویل چې د امنیت شورا له غونډې مخکې د جنوبی کوریا مشرانو موافقه وکړه چې د شمالي کوریا پر ضد به د ملګرو ملتونو د پراخو اقداماتو غوښتنه وکړي امنیت شورا پر پیونګیانګ وروستي بندیزونه په اګست میاشت کې ولګول
غرمنی خبری خبرونه لا ازادي راديو.
او په دې برخه کې به واری چې د موټر جوړونې شرکت لامبورګینی په پام کې لري اندروید موبایل جوړ کړي. نور بل اسمت سروان خبرو.
د قیمتي موټرو یو مشهوره کمپنۍ اندروید ځیرک ټلیفون جوړوي. لامبورګینی شرکت چې قیمتي موټرونه جوړوي وایي چې دا قیمتي سیټ به $2,450 بیه ولري. دا موبایل ټلیفون الفا 1 نومیږي. پوشه په ایتالیا کې له څرمن څخه په لاس کندل شوی او سکرین یا شیشه 15.5 انچ ده. شاتنی کمره 40 میگا پیکسل او مخکنی 8 میگا پیکسل ده. لامبورګینی وایي چې دغه ټلیفون رزولوشن 2560 دی او 1440 پیکسل دی. پروسیسر یې 840 رم 4 گیگا بایټ او داخلي حافظه یا میموری 4.5 گیگا بایټ او 1.8 گیگا بایټ حافظه ورزیاچې دي. د الفا 1 بیټری 3250 ملي امپایر ده او دوه سیم کارتونه پکې اچول کېږي.
چی خواهد بود چی یا کیا یار انتخاب میکنن؟
کسی که از این خاک است ما افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
د ازادۍ په تپو کې پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادۍ رادیو. زبوشغله ازادي رادیو اوري کچري د انټرنټ اسانتيالري نو کولای سي زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه پر د ازادي رادیو پر وپنه هم وکړي او زموږ مطالب راپورنه او خبرونه ولولي پته مو د ازادي رادیو .com. دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته هم پته ده د لوی اختر شپې ورځي تازه تیر سوي دي او د اختر چې ډیر خلک د قرباني اختر هم بولي لکه لنوم چې اشکاري تر ډیره د قربانيو او په بيوزل خلکو د پیرزوګانو رنگ لري. په دې اختر کې ډیر خلک قرباني کوي او د چې دغه قربانوي ورسته د چاپیریال ککړتیا ته څومره توجه سوې ده یا څومره باید ورته توجه وسی د بده یو شمیر کابل اوسیدونکو په ژغونه کې وورو.
زما خپل د امسایګانو د دوستانو د مشرانو نه کشرانو دغه هیله ده چې تاسو دغه قرباني کوئ دغه پوستکی دغه وازې خپل په ځایانو کې واچوي. کثافتدانانو تاسو ته دولت ایښی دي ولې ما کثافتدانانو کې نه چوي؟ تاسو خپل وړو وړو کوچنیانو ته زامنو ته ورکړي چې دا ویسه کثافتدان هغه وی چې د سړک په منځ کې خطا کوي. سړک منځ کې چې خطا کوي دلته یو مریض هم تیریږي، یو خم تیریږي، یو بد هم تیریږي چې ټول خپل پوزونه کلک تړلي دي. ورو ورو چې فقط دلته څه شي وي نوم د شي بچو نوم د قربانی بچو نوم د دولت بچو دې کې موږ دولت اصلا نه ملامته و دې کې موږ او تاسو عام خلک ملامتي وروره ګله پوسته کې سرونه لري خپې هر شي خطا کوي. دلته ما خطا کوي خیر د قلت لار شي خیمه ماجرین راغله قسپینګرو ته ورکه هغه ماجرینو ته ورکه چیرته دعا وکي او تاسو راغلي هستي سرک په مېس کې خطا کوي ولی
دا خلک خو ملامت نه دي شرواله دي که ملامت در دلته اغه نشته کثافت دانی نشته خلک مجبور دي چې باندې خطا کوي که کثافت دانی وای او خلک نه شي دا خلک ملامت دي. منګه چګور کثافت دانی نشته دا کیا وی ډاک دا مجبور ته لاندې خطا کانل تخکاریږي اډکیږي منګه ګور یو ماشوم راځي لاندې خطا کوي.
وروره په ښار کې بوی دا تافون دا د قربانی لوا جن د خلک د منګه دونه توجه نه کوي. وطن د منګه غوندو مشترک کور ده که هر وروري د منګه باید ته توجه کی دا وطن د منګه کور ده. شخصا کزه ما هم یو ټیکسی وانه وروره ګل دې ته توجه کوم په دې خاطر چې خار ده بوی ورکسی دغه سي مرز ورکسی لدی وطن نه بس دغه یو خواهش لرم زل غوندو هم وطنان ته دې ټکی ته توجه.
د کابل شهر د یو شمېر اوسیدونکو نظرونه مو اوریدل چې په کابل کې د قربانیو وروسته د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي په اړه راستولې وه.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي راډیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلورو بجو. د اړیکو شمیرې 0999 40 15 40 0992 25 55.
دوستانو زموږ غلا ازادي رادیو اوري ک چیري غوړي چې زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري نو د ازادي رادیو ویب پاڼه ورسی پته مو ده azadiradio.com. نور نړیوال راپورونه لرو خو دم ګړی په کابل کې 4:30 دی. سالی محمد سالی د دې مهال د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کندز ولایت امنیتي چارواکي وی په چهاردرې ولسوالۍ کې له شنبه راهیسې تر نن سهار پورې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 14 وسلوال مخالفان وژل سوي دي او په لسګونو نور ټپیان سوي. جمهوری ریاست وی د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د افغانستان ملي ستراتیژي په راتلونکو دوو اونیو کې بشپړستي. د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ نن د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او د قانون د حاکمیت عالی شورا په غونډه کې د دې ستراتیژي پر طرح بحث وسو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وی د رای ورکولو مرکزونو د ارزونې 90% نتایج دغه کمیسیون ته رسیدلی دي. د رای ورکولو مرکزونو ارزونه چې د زمري اسد میاشتې پر 14 پیل شوې وي د شاوخوا زرو لن مهاله کارکونکو لخوا پر مخ روانه ده. نن په زرګونو کسانو د روسیې د شمالي قفقاز په چچنیا جمهوریت کې د برما یا میانمار د روهینګیا مسلمان اقلیت په ملاتړ لاریون وکړ. ملګري ملتونه وایي د اګست له 15مې چې تاوتریخوالی پیل سوی نږدې 90,000 کسان چې ډیری د روهینګیا کډوال دي ګاونډي هیواد بنګلادیش ته رسیدلي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي هیواد یې د ځان او خپل متحدانو د دفاع لپاره چمتو دی. ښاغلی ترامپ وایي وروسته له هغې چې شمالي کوریا خپله شپږمه اټومي ازموینه وکړه دی به د خپل هیواد او متحدانو د دفاع لپاره له ټولو ډیپلوماتیکو دودیزو او اټومي ظرفیتونو څخه استفاده وکړي. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي دا غواړي په اروپایي ټولنې کې د ترکیې د غړیتوب په اړه خبرې اترې پای ته ورسیږي. دا څرګندونې پر داسې مهال کېږي چې د ناټو د دوغو دوو غړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی.
له سلام محمد صالح څخه مننه چې د دې مال مهم خبرونه وورول. دوستانو مخکې تر دې چې د افغانستان او نړۍ اړوند نورو راپورونه ته هم ورسو سپورتي خبرونه به له مرزي احمد سید څخه وورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د 2009 میلادي کال د ملتونو جام سیالۍ ته د لار موندلو په هدف سبا شپه له اردن سره لوبیږي. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 9:00 او 10:30 پیلېږي. د تېرې پنجشنبې په ورځ د فوټبال ملي لوبډلې په یوه دوستانه سیالۍ کې دوه د سفر پر وړاندې له عمان څخه ماته وخوړه. افغانستان له اردن، کمبودیا او ویتنام سره په یوه ګروپ کې ځای لري. اردن د څلور امتیازونو په درلودو لومړی مقام، کمبودیا د درې امتیازونو په درلودو دوهم، ویتنام د دوه امتیازونو په درلودو دریم او افغانستان د یوه امتیاز په لرلو سره د جدول په اخر کې ځای لري. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې د شپږیزې لیګ پنځم پړاو را روانې سیالۍ له نویو نوښتونو سره ترسره کیږي. د کرکټ بورډ پرمختیایي مدیر بشیر سنګزی له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل په پام کې ده چې په دغو سیالۍ کې زیات شمېر بهرني لوبغاړي، روزونکي او تبصره کوونکي ګډون وکړي. هغه وایي چې په دغو سیالۍ کې د جنوبي افریقا د لوبغاړو ترڅنګ د زیمبابوې، سریلانکا، عمان او یو شمېر نورو هیوادونو لوبغاړي برخه اخلي چې د شپږیزې لیګ د سیالۍ خوند به ورسره ډیر شي. پام کې دا چې د شپږیزه لیګ د سیالۍ د روان میلادي کال د سپتمبر په 11مه پایل او د همدې میاشتې تر 22مې دوام وکړي. سپین غر زمریان، کابل بازان او مس عینک کتلان هغه لوبډلې دي چې په تیرو کلونو کې د دې سیالۍ اتلولي ګټلې ده. او د بلژیک د فوټبال ټیم د 2013 میلادي کال نړیوال جام لوبو ته لار پیدا کړه. د بلژیک د فوټبال لوبډلې یونان ته په خپل کور کې 2-1 پر وړاندې ماته ورکړه او په دې سره د 2013 میلادي کال نړیوال جام فوټبال سیالۍ ته لار وموندله. د درې امتیازونو په ګټلو سره د بلژیک د امتیازونو شمېر 22 ته ورسید او له بوسنیا څخه 8 امتیاز مخکې شو. د سپورتي خبرونو پای.
دوستانو مخکې تر دې چې نور راپورونه ته ولاړ سو، البته یو مهم راپور ده چې په برما کې د مسلمانانو د ځپلو په خاطر پر دغه حکومت باندې، پر دغه هیواد باندې سخت انتقادونه سوي دي. دا راپور به وروسته راسي. لومړی د افغانستان یو مهم خبر لرو. د افغانستان جمهوري ریاست وایي که پاکستان د تروریستي ډلو ملاتړ ته دغه شان دوام ورکړي، نو د کابل او اسلام آباد ترمنځ به اړیکې نورې هم خراب سي. د ولسمشر مرستیال وایي نجیب آزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان ښه چانس لري چې له افغانستان سره د سولې په اړه توافق ته ورسیږي. په همدې وخت کې د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي وایي اوس د دې وخت رارسېدلی چې پاکستان د سیاسي مذاکرې له لارې له افغان حکومت سره د افغانستان او د سیمې د سولې لپاره رښتینې او عملي همکاري وکړي. جزئیات له رحمت الله افغان څخه اورو.
له اسلام آباد سره د سیاسي مذاکراتو د چمتووالي په اړه د افغان ولسمشر تر څرګندونو درې ورځې وروسته د افغانستان جمهوري ریاست وایي که پاکستان د تروریستي ډلو له ملاتړ لاس وانخلي له افغانستان سره سوله ونه کړي، د دواړو هیوادونو اړیکې به نورې هم خرابې او په اسلام آباد به د نړیوالو فشارونه نور هم زیات سي. د ولسمشر مرستیال ویا نجیب آزاد د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو که چیرې پاکستان افغان دولت سره سوله نه کوي، که چیرې پاکستان سره هغه په وړاندې کوم مبارزه کوي، افغان دولت سره او حمایت ته یا ترهګر ملاتړ ته ادامه ورکوي، نه یوازې چې افغانستان سره به اړیکې ډېرې خراب شي، افغانستان اوس پر یوه نړیوال ترانزیتي پیج باندې په دې ډول یو نړیوال ترانزیتي ادرس باندې په بدلې ډول چې پاکستان باندې ته اړ وي چې پاکستان خپل تجارتي اړیکې د منځنۍ آسیا او نورو هېوادونو سره ولري، نه یوازې دا چې د هغه څخه به دی بې برخې شي، بلکې دوی به د هغه نړیوالو فشارو سره هم مخ شي چې اوس یې په دغه ستراتیژیکې وړاندوینه شوې ده.
افغان ولسمشر درې ورځې مخکې په ار کې د اختر تر لمانځه وروسته خبریالانو ته وویل هیواد یې له پاکستان سره هر اړخیزو سیاسي مذاکراتو ته چمتووالی لري. محمد اشرف غنی دغه شان زیاته کړه چې له پاکستان سره سوله د افغانستان په ملي ایجنډا کې شامله ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځانګړي استازي له افغان چارواکو سره په لیدنه کې وړاندیز کړی و چې هیواد یې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو په ښه کولو کې رغنده رول لوبولی سي. افغانستان تل ادعا کوي چې د افغان حکومت وسلوال مخالفان په پاکستان کې مرکزونه لري او د پاکستان لخوا یې ملاتړ کیږي، خو پاکستان په بیا بیا دا ډول ادعاګانې رد کړي دي چې دغو ادعاو د کابل او اسلام آباد اړیکې هم خړې پړې کړې دي. دا څرګندونې وروسته له هغې کیږي چې د امریکا ولسمشر په وروستیو کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پاکستان ته خبرداری ورکړل چې د تروریستي ډلو پر وړاندې چوپه خوله پاتې نسی. ډونالډ ترامپ ویلي چې پاکستان باید د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې همکاري وکړي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال وایي پاکستان ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سیاسي مذاکراتو لاس اوږدول د امریکا له نوې ستراتیژۍ سره په مطابقت کې دي، ځکه د نوموړي په وینا له پاکستان سره سوله په دې معنی ده چې پاکستان د تروریستي ډلې له خپله هېواده وباسي او یا دې هم دوی قانع کړي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو سي. د نوموړي په وینا دا د پاکستان لپاره ښه چانس دی څو له افغانستان سره سوله وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د ولسمشر محمد اشرف غنی له څرګندونو د هرکلی ترڅنګ وایي چې پاکستان باید له موجوده فرصت نه استفاده وکړي. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که پاکستان سیاسي مذاکراتو ته چمتو سي، دا مذاکرات به د دولتونو ترمنځ وي. هغه وایي یعنې د سولې مذاکرات به د حکومتونو ترمنځ وي چې یوازې افغانستان به مذاکرات مخکې وړي. که چیرې د دولت د وسلوالو مخالفانو یا طالبانو او یا هغه ډلې چې له موږ سره په جګړه کې دي له موږ سره مذاکراتو ته حاضر سي، هغه وخت به د دغې پروسې رهبري د سولې د عالي شورا په غاړه وي. ښاغلی قاسمیار وایي پاکستان په تروریستي ډلو باندې دقیق څار او اغیز لري، نو ځکه کولی سي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ ګټور رول ولوبوي.
ازادي راډیو پر منځنۍ صفحه دولس شپږ نوي او د فم پر سل اشاره پنځه صفحه په ټول افغانستان کې صاف او واضح اورېدلی سي. اوس موضوع د افغانستان اړوند یوې بلې موضوع ته. د افغانستان د ولسي جرګې د فساد پر وړاندې د مبارزې کمیسیون وایي چې هغه ارقام چې د مځکو خپلواکې ادارې وړاندې کړي تر هغې زیاتې دولتي مځکې په افغانستان کې غصب سوي دي. د دغې جرګې غړي شهزاده شاهد نن ازادي راډیو ته وویل حکومت ته پکار ده چې د غصب سوي مځکو د بېرته راګرځولو په هدف خپله اراده پیاوړې او قانون پلی کړي. د افغانستان د دمکو خپلواک اداري ویلي په دیرش ولایتونو کې د غاصبینو لخوا 1.3 میلیون جریبه مځکه غصب شوې ده چې تر ټولو زیاته یې په کابل، ننګرهار، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې ده. یو ځل بیا رحمت الله افغان تورزو په دې اړه نور جزئیات راخلو.
د افغانستان د ولسی جرګې د فساد پر وړاندې د مبارزې کمیسیون غړي په دغه هیواد کې د ځمکو د غصب پراختیا اندېښمن کړي دي. د دغه کمیسیون یو غړي شهزاده شاهد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کوم ارقام چې په دې برخه کې د اړوندو ادارو لخوا خپاره سوي دي تر هغې هم زیات ځمکه غصب سوې ده.
په مجموع کې چې دا کوم ارقام دي شاید د نیم زیاتې، ځکه چې افغانستان ډېر پراخ ځمکې لري، ډاګونه لري، او په خار کې د توسیع لپاره مثلا جلال آباد کې یا په کابل کې یا مزار کې یا هرات کې یا کندهار کې یا کندوز کې په نورو ځایونو کې چې کوم ځمکې نیول شوې دي، کېدای شي دغه ادارې سرسري ارقام د دې نه زیات هم حتی غیر قانوني د تصرف لاندې راغلي او سو استفاده تی شوی.
نوموړی وای د ځمکو د غاصبینو پر وړاندې د حکومت مبارزه د سیاسي مصلحتونو او قرباني سوې ده. ښاغلی شاهد له حکومت غواړي چې د غصب شوی دولتي ځمکو د بیرته راګرځولو په برخه کې هدف اراده پیاوړي او هلې ځلې تیزې کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر لمریز کال په عقرب میاشت کې په درې ملي ښاري کانفرانس کې د غصب شوي ځمکو په بیرته راګرځولو او د غاصبینو پر نیولو ټینګار کړی و او ویلي و چې راتلونکي کال به حکومت د غصب شوي ځمکو پر مسلې ډېر تمرکز ولري. ولسمشر دغه شان ویلي و چې 400 زره جریبه ځمکه بیرته له غاصبینو څخه راګرځول سوې ده. تر دغو څرګندونو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي و چې د ولسمشر د سپارښتنې له مخې د سلګونو جریبه ځمکه د غصب مخنیولې. د افغانستان د ځمکو خپلواک اداره وای دوی د غصب شوی ځمکو د بیرته راګرځولو په برخه کې زیاتې هلې ځلې کړې. د دغه ادارې ویان غلام حسین رحمانی وای په دیرش ولایتونو کې د غاصبینو لخوا 1.3 میلیون جریبه ځمکه غصب شوې چې تر ټولو زیات ځمکه په کابل، ننګرهار، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې ده.
عامل 15831 نفر غاصب.
هغه وای په هغه وخت کې چې احصایې راټولې شوې دي 15801 درس کسانو له لوري په شاوخوا دیرش ولایتونو کې 1.3 میلیون جریبه دولتي ځمکه غصب شوې او دغه تر ولسوالیو او کلیو پورې رسیږي چې په بیلابیلو برخو کې کټګوري شوې ده. کاغلی رحمانی وای چې په هیواد کې د ځمکو غصب د نجیب الله د حکومت په وروستیو کې پیل شوی چې په تیرو 15 کلونو کې پراخ شوی او دغه ستونزې په افغانستان کې د سترو پروژو مخه اډب کړې ده. د افغانستان د ځمکو خپلواک اداره وای په غاصبینو کې قومي مشران، یو شمېر فلسه طلبه، دولتي چارواکي، د سیمې بانفوزه خلک او همداشان د ملي اردو او ملي پولیسو ځینې افسران شامل دي چې په کابل کې د دولتي چارواکو لخوا ملاتړ کیږي. کاغلی رحمانی همداشان زیاتوي چې د نوی مقرری له انفاز وروسته بعد از مکو غاصبین عدلی او قضایی ارګانونو ته معرفي کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس ورځې وی سیمه ایزې مسلې ته د چین ولسمشر، د روسیې، هند، برازیل او جنوبي افریقا پر مشرانو ژغ وکړ چې په نړۍ کې د سوداګرۍ او اقتصاد د یو آزاد سیستم د ودې لپاره کار وکړي او د هیوادونو لخوا د کورنیو تولیداتو او سوداګرۍ د خوندي کولو په وړاندې مبارزه کې یو موټی سي. هغه د څرګندونې د بریکس په نوم د 5 هیوادونو چې چین هم یو غړی دی سرمشریزي ته وکړي. نوري اسنوري په اړه تفصیل راکوي.
د چین ولسمشر د بریکس د ډلې پر غړو هیوادونو غږ وکړ چې په نړۍ کې په زیاتېدونکي ډول د سوداګرۍ د خوندي کولو په وړاندې مبارزه کې یو موټی شي او د نړیوال نظم په چاره کې لا فعاله ونډه واخلي. شی جین پینګ دغه څرګندونې د هغو 5 هیوادونو چې په نړۍ کې د سترو اقتصادي قدرتونو په توګه د راڅرګندېدو په حال کې دي سرمشریزي ته چې نوموړی کوربه دی وکړې. پر دغې 2 ورځنۍ سرمشریزي د شمالي کوریا پر سر نوي کړکیچ سوری غوړولی دی. شی جین پینګ د برازیل، روسیې، هند او جنوبي افریقا مشرانو ته په دغه کلنۍ غونډه کې چې د چین په جنوب ختیځ ښار شیامن کې د یکشنبې په ورځ پرانستل شو وویل چې موږ دې ته اړتیا لرو چې یو داسې نړیوال نظم رامنځته کړو چې ډېر درست او عادلانه وي. شی جین پینګ زیاته
کړه
موږ باید هڅه وکړو چې یو آزاد نړیوال اقتصاد رامنځته کړو، آزاد سوداګرۍ ته پراختیا ورکړو او هغه آسانه کړو، په ګډه د نړیوالو ارزښتونو یو سیستم رامنځته کړو او داسې یو متعادل نړیوال اقتصاد ته ورسیږو چې په نړۍ کې ټول په هغه کې سره یو ځای شي. د چین ولسمشر دغه راز وویل چې د بریکس د ډلې هیوادونه باید په مختلفو برخو لکه سوداګرۍ، پانګونې، مالي سیستم او د مالي چارو په برخو کې په خپلو کې همکاري پراخه کړي. د روسیې د انټرفاکس خبري آژانس راپور له مخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وړاندیز وکړ چې بریکس د فضایي څېړنې، روغتیایي خدماتو او د امنیتي معلوماتو د تبادلې په برخو کې هم همکاري پراخه کړي. پوتین همدارنګه د بریکس لخوا د انرژۍ د یو څېړنیز مرکز د جوړولو غوښتنه هم وکړه چې د ده په وینا د غړو ترمنځ به د انرژۍ په اړه ډیالوګ ته پراختیا ورکوي. د چین په شیامن ښار کې دا د بریکس د ډلې نهمه کلنۍ سرمشریزه ده. د سرمشریزې ته تاجکستان، مصر، کینیا، مکسیکو او تایلند هم چې د بریکس پلاس په نوم یادیږي رابلل شوي وو. د بریکس پنځه غړي چې د نړۍ په سلو کې څه باندې څلوېښت نفوس لري، د نړۍ د کورنیو ناخالصه تولیداتو په سلو کې 2.5 جوړوي.
او د میانمار یا برما حکومت او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې اون سان سوچی په دې هیواد کې د مسلمانانو د ځپلو په خاطر له سختو انتقادونو سره مخامخ شوې ده. په دې اړه د فرانس پرس خبري اژانس راپور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی او ځینې آسیایي اسلامي هیوادونه د هغو انتقادونو مشري کوي چې په میانمار کې د روهینګیا مسلمان اقلیت د ځپلو په خاطر د میانمار پر حکومت او د نوبل د سولې د جایزې پر ګټونکې برمای رهبر اونگ سان سوچی کیگی. اونگ سان سوچی چې عملاً د میانمار د ملکی مشر په توګه پیژندل کیږي، له دې کبله چې له روهینګیا مسلمانانو سره د تشدد په وړاندې پټه خوله پاتې شوې، له سختو انتقادونو سره مخامخ ده، ځکه د دې کړکیچ له پایله تر دې دمه یې څه نه دي ویلي. ملالی یوسفزی پر خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې ویلي: هر ځل چې خبرونه اورم د روهینګیا مسلمانانو ته مې زړه ټوټې ټوټې شي. ملاله چې د طالبانو له یو برید څخه ژوندی پاتې شوې زیاتوي: په تیرو څو کلونو کې مې له روهینګیایي مسلمانانو سره چلند په وار وار غندلی، خو تر اوسه هم منتظر یم چې د نوبل د جایزې ګټونکې اونگ سان سوچی به د تورته اقدام وکړي. د روهینګیا مسلمانانو کړکیچ له ګاونډیو اسلامي هیوادونو سره د میانمار ډیپلوماتیک اړیکې هم له خطر سره مخامخ کړي دي. د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو په میانمار کې د تشدد د سمدستي بندېدو غوښتنه کړې. د لوینا څو ساعته مخکې په جاکارتا کې د میانمار سفارت ته یو پټرولي بم ورغوزار شو، او له هغه مخکې پولیسو په همدې سفارت کې د بمی حملو دوه هڅې شنډې کړې. همداراز لسګونه کسانو د دې سفارت په وړاندې مظاهره وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي: د تشدد په پیښو کې د روهینګیایي مسلمانانو د مړو د شمیر د زیاتېدو او له خپلو مینو د هغو د جبري ایستلو کبله ژور اندېښنه لري. په ماليزیا کې چې اکثریت وګړي مسلمانان دي، هم په تیرو څو ورځو کې په میانمار کې د تشدد په وړاندې اعتراضونه وشول. د ماليزیا صدر اعظم نجیب رزاق په یو بیان کې چې پر ټویټر خپور شو، ویلي: هغه ویرونکي ستونزې چې زموږ روهینګیا ورونه او خویندې ورسره مخامخ دي، د میانمار او سیمې د ښېګڼې لپاره باید حل شي. څارونکو له پخوا راهیسې اټکل کاوه چې له روهینګیا مسلمانانو سره دا ډول چلند ښایي د وسلوال مقاومت او د نړیوالو جهادي ډلو د ملاتړ باعث شي. د راپورونو له مخې د میانمار په لویدیځ راخین ښار کې د دولتي ځواکونو او اسلام پالو وسلوالو ترمنځ د جګړو له تودېدو وروسته په تیرو لسو ورځو کې شاوخوا 9000 روهینګیایي مسلمانانو خپل کورونه پریښي او بنګلادیش ته کډه شوي دي. د فرانس پرس خبري آژانس د راپور له مخې په دې سیمه کې له څو کلونو راهیسې د مسلمانانو او بودایانو ترمنځ نښتې کېدې، او روهینګیایي مسلمانان اپارتاید یا نژادي توپیر ته له ورته ستونزو او د آزادانه تګ راتګ له محدودیتونو سره مخامخ وو. خو تېر کال په اکتوبر میاشت کې په دې سیمه کې تشدد وروسته له هغه زور واخیست چې د روهینګیایي وسلوالو یوې ډلې پر سرحدي پوستو حملې وکړې. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د میانمار پوځ ښایي د دې وسلوالو پر ضد د ځوابي اقداماتو په ترڅ کې په قومي تصفیه یا جنوسایډ لاس پورې کړی وي.
او د ژمنې سره سم یو کلی زر ژغورنه ډرامه خپرېدو ته چمتو ده. اوس هم اورېدو ته تاسو ربولم. له ازادي راډیو سره پاتې سئ.
یو کلی زر غاګونه
د یو کلی زر غاګونه ډرامي خوګو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د یو کلی زر غاګونه په ډرامه کې مو واوریدل چې اسلم له خپل پلار دلاور خان سره د ګلالۍ د مکتب ویلو خبره یاد کړه. خان دلاور خان په غوسه شو او د ګلالۍ سبق ویل یې مهم ونه بلل. اوس په واورو چې د چا په ستوني کې د سرکړي چرګ غوښه او وچه ډوډۍ نښتې ده. د
یا عربو سا گلا سا دا گلا زود باد مشال مانا زیاد دا کار غان در تا خوش آله دی تا گوره چی ویلی دی واقعی اتان در تا واچه و زود باد مشا رازا رازا دا دی ونه لانده که نه او ونه تا تک یاو که یاو دیر خزیره می در تا ساته لی
زیره دی پا گل بدل خبر دادا چل دیر الوگی می پستر گو تور او سپین رازی توای که
های وگی اپنی آدم شده پاد مشا زما پوزه در اپنی کرا داده آقا خردم در پوری و خندلی
زازا همه پا تا پوری خندلی چه دو موسا گل گنده ملما در تراغلی خود تی پا قدر نپویگی که دخوارا اکس دی نیرا وڑی نو داده لارم در نه نه دی سیره اورم او نه دی خبره
تا که نه زوره وره تا که نه داده دا دو ولسواله دو بازارم در تا سرکره چرگ را وره دا سر واقعه او داده هم مزداره و تو نی جوز
تو مزدار چرگ را وره
زود پد مشه دا څه در باندې وشوت لکه چې دا واکر غلط نظر کړی
خدا دا
ته په ولا کې د ستوري د مړې اشاره وکړه
تا پرې وای کور دې ودان خدا دا ګولیا وستې زیره وای د ډوډۍ له خوړلو خو هسې مو وتلم
خموسا ګله ساده ګله زیره مې در باندې تاورار گل با پیداشی انشالله خدای داد ملگره با دی پلار چی ده خیره
وام بارک شا بارک ده صبر چی پده میدانه که سنی در تا بگرزو وطره دی چرکی سر پلار تسوی بچا بو پانی بچا بو پانی بو پانی بچا
سوال دو ما قلبه ایلی یو پخته نمیدر نکولا خو خپکی گی خوبه نه
خپا خواستی بیم خودتی دی پخته نوکا
مامم دا پخته نکولا ولی خپایی زمان سو خودی بخوته را گرده و
استاد رادی خدای خوشحال لدی خودستم ستاو گره نیمایی جونیم ندی رغلی
وی ریختی هوایی زکیه و کریما خو بیا ندی رغلی مینا و سای زهره و بلقیس خو یوام نخ کری دا بزکه نرازی چه علکانی پلارکی آزاروی او بیدای خبری ورتکوی
او خود زینی تای کورنه او پلانون اجازه نوار کوی او زینی ایدار علکان آزار او بعد خبرو پتنگی کردی او زنه پایی که بچه مونگا جونی با بزی خالکو کسنگا جوان کهو
دو خوده کسترگی تی چارشم اما تا دیم جره را وستا موک چه خدا انجونی پیدا کریو نو ده دیل پارا خونه یو چه سری والا کندی پس پا کستر گراتا و گوری
فرزانه لما سر بیا یو بلا اندیخنام ده
ده چش اندیخنه
چه زبایم چه دازمو گوتا سورونه بام جونه چه آزان ورکوی
هم دست باوینو گولی کداری خور رو دخپل خور پا خطر ده بل انجلی ازد کولای دال بناو دنجون آزارول دیره بدا نروغی ده باید دی چی لیوی مخیل وطن نوره کشی
ده خوای آغازا مو گوتاس خود مکتب دارم بی خبره کرده خوب کرده چی لاز ترزن گینونو او ده خبره تر یوزای ورسو
اسلام زویا زود افلیشم
وی موری تای رزا رزا
مور دی جاش اسلام زویا ماوی تو صبر چی دی زوی خواگی خبری می آورم چای چارمغز نقل و بادام به هم ارسر اخورم
نوش جند چا مور جانی داده چایم تیار دی تلو تا مخام اخرا تکی نه دا رزی تو صبر چی دا بالخ تم درکم چی پا دارده داره چای وزکی
خیر سیزو
ها مورې، دا د پیاله او دا د نقل او بادام قاب.
اسلامه زویا، اوس ته راته خوږې خوږې خبرې وکړه چې له نقل او بادامو نه هم خوږې راولګېږي.
خو مورې، ستا د زوی لاس تورې بیشو څټلی دی، د خوږو خبرو په ځای زړه له ترخو خبرو ډک دی.
وی زویا، دا څه اورم؟ خدای مکه، ستا او د ګلالۍ ترمنځ خو به څه خفګان نه وي راغلی؟
نه نه، بېغمه اوسه مورې، زه ګلالۍ ډېر سره خوشحاله یو. خو
شکر خدایه، زما زړه خو نږدې و چې له ګوګله ووځي. ښه اسلمه زویه، اوس دا راته ووایه چې بیا پېښه څه ده چې خپه یې؟ یوه پیاله چای دې هم نه دی څښلی؟
داسې ښکاري چې پلان مې په خپله خبره نه دی ولاړ.
په کومه خبره؟
له ګلالۍ سره یې قول کړی و چې تر واده وروسته به یې سبق ویلو ته پرېږدي، خو اوس مې پلار په دې خبره غوږ کون کړی دی.
وی زویا، ارمان چې دا خبره خو مې نوی اورېدلې. پلار دې د کلي خان او مشر دی، د یو خان او مشر چې لوز او قول نه وي له کشرانو خو ګله نشته.
ته ښه وایې مورې، قول ماتول نه په دین کې ښه دی او نه د خلکو په رواج کې.
مور دې جاشه په دې هوښیاره خبره. خو ګوره زویا، دا دې زولۍ درته غوړوم چې ته به زما خبره منې او یو کار به کوې.
مه کوه مورې، ګناهګار دې کړم، زولۍ ولې راته غوړوې؟ ته زما مورې، په ما حق لرې. که ستا نرۍ خبره ونه منم ښه بنی آدم به نه یم او شیدې به دې را ونه بښي.
شیدې مې پاکې در بخلي دي. خو ګوره زویا، زمان ګور ګلالۍ د چا خبره په یوې پاچایې ارزي. د هغې زړه ډېر نری دی، ویرېږم چې اسینه زړه یې مات شي. ته به نه ورته وایې چې خان کاکا یې مکتب ته نه پرېږدي؟
ښه سمه ده مورې، ترا کلاس دې
لاس مې
ستا حکم د پاچا تر حکمه مچت دی او غلام اسلم خان دې په سر او سترګو منلی دی.
جار جار له دې خواږه غلام نه مې جار کې. اسلمه زویه، زما مقصد دا دی چې زه دې له پلار سره خبرې کوم. د ګلالۍ سبق ویلو ته به خامخا یوه لاره پیدا کوو.
مامور صاحب قیم خانه، خبر بنه چې د مجلس خونې ته مامورین ولې راغوښتې دي؟ نه پوهېږم مامور صاحب زمانه، خو داسې ښکاري چې ښه درنه خبره به وي. ته څه پوه شوې چې بیا د تله پسې راواخیسته؟ خبره دې وتلله او درته معلومه شوه چې درنه ده. بس نو هغه د چا خبره تا چې چپ کړې ما وایې چې وربشې دي. نه ګورې، د غونډې د خونې ټولې چوکۍ ډاکې دي، هغه دي درګار د نور مامورین هم را روان دي. ته ښه وایې، هغه دي طیبه لیلا او مریحه دي هم راغلې، په اصطلاح د ښځو د حقونو د اول صفل برداران یې. یاره زمانه، یو خو تا ته حیران یم، له ښځینه مامورینو سره د کینه له زړه نه ونه ایسته. ټوکه مې وکړه مامور صاحب قیومه، ستا زړه دی چې په دې وړه خبره مې اوس نړیوالې محکمې ته کش کړې؟ که څنګه نړیوالې محکمې ته دې نه کش کوم، خو ته دې هم خوله د خوندې پستن وګنډه. هغه دی رئیس صاحب هم راغی. اوس به نو چې څه په دې کې وي، رئیس صاحب په څمڅه کې راوباسي. رئیس صاحب، د ټولو مامورینو اندېښنه ده، وایي چې داسې ناڅاپه یې ټول څنګه راغوښتو؟
مامور صاحب زمان ښه وایي، زموږ شعبو ته مخکې کومه اطلاع او خبر نه و راغلی، ټول حیران وو چې څه خبره به وي.
مامور صاحب طیبې او مامور صاحب زمان، ستاسو اندېښنه په ځای ده. خبره دا ده چې ادارې د یوې مهمې خبرې پریکړه کړې ده، اوس یې له تاسو سره غواړو چې شریک کړو.
رئیس صاحب، چې ادارې پریکړه کړې ده نو خامخا به د ټولو ادارې په ګټه وي.
د ټولو ادارې څه چې د ټول وطن په ګټه ده.
دا خو به نو غوړي نور هم غوړ شي.
خو رئیس صاحب، چې داسې خوندوره خبره ده، بیا خو یې زر ووایه چې زموږ زړونه لکه ماشومان ورته ناکراره شول.
محترمې طیبې، زه منم چې د مېرمنو زړونه ډېر عاطفي او مهربانه وي. تاسو چې د وطن د ګټې خبره واورېده نو خامخا به ورته خوشحاله وي.
همداسې ده رئیس صاحب، خو د مېرمنو او نجونو تر څنګ نارینه مامورین هم د وطن د آبادۍ په خوشحالۍ کې را شریک دي.
تاسو لږ آرام شئ چې اصلي خبرې ته راشو. اصل خبره دا ده چې زموږ اداره به وروسته تر دې د نارینه و تر څنګ د خزینه مامورین حقوقو ته هم ډیر پام کوي.
نام خدا رئیس صاحب، زموږ اداره د ژوندې وي. واه واه
عزیزانو، خویندو، اورونو زمونږ استاسو خويندې اورونی کخي وروزل شي د کار او تعلیم زمينه ورته جوړ شي تر سړیو او د دنیا تر خلکو هیڅ کمی نه دی. زمونږ د دفتر خزینه مامورینی کزینه شکایتونه لري، مثال د لمانځه ځای خنه ده یا په دفتر کې کودکستان نشته یا بله کومه ستونزه، باید ورته پام وشي چې زمونږ اداره د ټول وطن د ادارو لپاره یو مثال وګرځي.
یاره رئیس صاحب، زه خوایم چې دا وړی به شړی نه شي. غلی شه، خوله دې کلپ شه، هسې خوشي جنجال مه جوړوه.
گرانو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې د هلکانو د ازارولو لډاره ډیر انجونې ټولګي ته نه وي راغلي.